سلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم په دې ساعت کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر سره د سولې د هڅو په اړه خبرې کړې نور راپورونه هم لرو خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره په کتنه کې د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره سیګار وایي د امریکا میلیاردونو ډالر په افغانستان کې بې ځایه لګول شوي دي واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خوشحالي څرګنده کړه چې پرونی د امریکا له متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د هيا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندې رد کړ بشپړ خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې نوې کابل ته رسیدلی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې د دغه شورا ویان فریدون خوزون په یو پیغام کې چې ازادي رادیو ته راستولی ویلي چې ښاغلي عبدالله خلیل زاد سره د سولې پر بهیر د دوحې پر مذاکراتو د دوحې پر تړون د امریکا پر روانې بیا کتنې او د سولې اړوند نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې
د تاریخوالي د کمښت او پایته رسیدو او یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبري او بحثونه وشول
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په خپله ویبپاڼه کې په یو خبرکړي بیان کې وویل چې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی ښاغلی خلیل زاد او پلاوی په دغه سفر کې چې کابل دوحې او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو پلازمینو ته یې کوي د سولې په اړه د خبرو نوی پړاو پیلوي د بیان له مخې خلیل زاد به د افغانستان له حکومت افغان مشرانو د طالبانو له استازو او د سیمې له هیوادونو سره چې ګټې په افغانستان کې یو عادلانه او دوامداره سیاسي جوړجاړی او تلپاتې او خیز اوربند کی خوندې کوي د سولې د بهیر د پرمخ بیوړو په اړه خبري وکړي خلیل زاد یو کال وړاندې له طالبان سره په دوحه کې افغانستان ته د سولې د راوستو تړون لاسلیک کړ د افغانستان دولت د دوحې تړون چې پرون پرې یو کال واوخت ګټور نه بولیا ویلي دي چې دغه تړون له وخت ځای کولو پرته افغانانو ته بل څه نه دي ورکړي طالبان بیا دا تړون ګټور بولیا وایي امریکایي لوري باید پرې ودرېږي د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره سیګار وایي په افغانستان کې د امریکا د نږدې 1.8 میلیارد ډالرو د پانګې په اړه د مخکیني راپور په څېړنو کې ورته معلومه شوې چې د دغې پانګې له شاوخوا 2.4 میلیارد ډالرو څخه د خپلو هدفونو لپاره استفاده نه ده شوې یا ترې لاس اخیستل شوی دی د دغو پیسو د لګولو هدفونه د وضعیت د خرابوالي له امله د ترلاسه کېدو وړ نه و یا هم له منځه وړل شوي دي سیګار په دغه راپور کې ویلي چې دغه پیسې چې له 2008 کال راهیسې په افغانستان کې پر رغنیزو چارو او د وسایطو پر رانیولو لګېدلي یوازې 343.2 میلیون ډالر سم مصرف شوي دي سیګار ویلي په ځینو مواردو کې تل دانش معلومولی چې آیا مالی سرچینې د خپلو هدفونو لپاره کارول شوي یا یې پیسې په ښه توګه مصرف شوي ځکه دا اداره راپورونه د پروژو له بشپړولو یا ورته د پیسو له برابرولو مخکې خپروي یا هم په راپورونو کې د لګولو د څرنګوالي موضوع ته کتنه نه وي شوې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره له 2008 کال راهیسې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د مرستو په اړه راپورونه خپروي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سیشن به د زیمبابوې د کرکټ له ملي لوبډله سره د دوه ټیسټ لوبو او درې شلوره لوبو مسابقې پیلوي د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دغو لوبو لپاره یې ښه چمتووالی نیولی د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي چې دا لوبې په عربي متحده اماراتو کې وي او د افغانستان په کوربه توب به ترسره شي د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی لري
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړۍ شلوره مسابقه د مارچ په 18 کېږي خبرونه له ازادي راډیو اوري واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خوشحالي څرګنده کړه چې پرون د امریکا له متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د هيا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړۍ ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړی د سپینې ماڼۍ ویاند جن ساکي وویل که څه هم د ایران دغه ځواب موږ خواشینی کړي یو، خو دې ته چمتو یو چې د دغه تړون د عملي کېدو لپاره په بامفهومه ډیپلوماسۍ کې بیرته ښکیل شو. جن ساکي وویل واشنگټن به د دغه تړون له نورو لاسلیک کوونکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له څلورو دایمي غړو چین، فرانسې، روسیا او برېټانیا او له جرمني سره سلا مشورو ته دوام ورکړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده وویل هغو وروستیو اقداماتو او ویناو ته په پام چې متحدو ایالتونو او درې اروپایي قدرتونو کړي، ایران داسې نه انګیري چې اوس د له دغو هیوادونو سره د غیر رسمي غونډې لپاره چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل یې وړاندیز کړی مناسب وخت وي. پولیسو په میانمار افغاني برما کې لږ تر لږه 13 مترزان وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي. دغه مترزان پرون یک شنبه د پولیسو په ډزو وشتل شول. دغه ورځ د کودتا پر ضد څو اونیو اعتراضونو له پیل رئیس تر ټولو خونړۍ ورځ وه. یوې ښځې هم په غالب ګمان وروسته تر دې د زړه د حملې له کبله سا ورکړه چې پولیسو په یانګون ښار کې د ښوونکو اعتراض د یوه نارنجک په وسیله تیتو پاره کړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش د اعتراض کوونکو ځپل په کلکو ټکو غندلي او د اعتراض کوونکو پر ضد د وژونکو وسلو کارونه او د هغوی خپل سره نیول د نه منلو وړ عمل بللی دی. ګوتیرش د وژنې او د خلکو د ټپي کېدو پر زیاتوالي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. په برما کې له یوې میاشتې راهیسې چې پوځ کودتا کړی او د ملکي حکومت مشر آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند یو شمېر نور غړي یې نیولي اعتراضونه پیل شوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو را سره وسې په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او د ملي مصالحې د عالی شورا له مشر عبدالله سره یې لیدلی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه یو کلنه شوه. د سولې لپاره د هڅو د نوي پړاو په اړه به مو د افغان حکومت له نظره خبر کړو.
دا توافقنامه چې وروستۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو نوی حکومت او د افغانستان حکومت او ولر وارزول بیلې دي چې امریکایي اړخ ته د اوربند تر حده پورې ګټه ورسي. نور هیڅ ډول تعهدات په دې کې د طالب له لوري عملي نه سول.
نن د مارچ لومړۍ نیټه د تبعیض او توپیر پر ضد د مبارزې ورځ ده. په دې اړه یو راپور لرو. په یو بل راپور کې به واورئ چې په روزګان کې خلکو د کوکنارو له کرلو د چرګانو د ساتنې فارمونو ته مخه کړې.
اوس داسې هم راغلي چې په دوو میاشتو کې تقریبا 400,000 د تیر فصل ما خپله پته وچوزه. په دوو میاشتو کې دا فصل ختمېږي کنې چې یو لږ ثمر ګوري بیا هم موږ نه توانې کېږو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام خبرو. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او د ملي مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله سره یې کتلی دي. د ملي مصالحې عالی شورا وایي په دې لیدنه کې د متحدو ایالاتونو لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر بیا کتنې، د سولې د خبرو پر چټکېدو او ځینو نورو مسایلو خبرې وشوې. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون څخه د یو کال تیرېدو زلمی خلیلزاد بیا د افغانستان د سولې اړوند د خبرو لپاره د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړی. خغلی خلیلزاد نن د دوشنبه په ورځ کابل ته رسیدلی او د ملي مصالحې عالی شورا د رئیس عبدالله سره یې کتلی. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان د شخړې د حل لپاره د یو ټول منلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې کړي. د زیاته کړه
په دې ناسته کې دویم دور د مذاکراتو د امریکا له لوري د دوهې تړون د بیا کتنې، د مذاکراتو د پروسې لپاره د سرعت ورکولو، د تاوتریخوالي د کمښت او پای ته رسېدو او یو ټول منلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې او بحثونه وشوي.
کابل ته د ښاغلي خلیلزاد له سفر وړاندې د یک شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او قطر ته ګډون د سیمې هیوادونو ته د هغه د سفر له پیل خبر ورکړ. دی وزارت په خبره کړي خبر پانه کې ولیکل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد به په دې سفر کې د افغان دولت لمشان او طالبانو او په سیمه کې د یو شمېر هغو هیوادونو له رهبرانو سره چې ګټې په افغانستان کې د یوې عادلانه سیاسي هوکړې او اوربند پورې تړلې دي خبرې وکړي. خغل خلیزاد داسې مهال د افغانستان د سورې په تړاو د سیمې هیوادونو ته سفر پیلوي چې متحده ایالات له طالبانو سره د فبروري د 9 تړون په بیا ارزونه بوختي. هغه څه چې عمل یې د سورې په خبرو اغېز کړی خو افغان حکومت هم د دې سفر په اړه نظر لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي هیله لري چې د زلمی خلیلزاد نوی سفر به د سولې په دویم پړاو مذاکراتو باندې مثبت اغېز ولري. د دې وزارت وایاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو هغو هڅو قدرداري کوي چې له مخې په افغانستان کې د سولې پروسه مخته ولاړ شي. په ورته وخت کې طالبان هم د زلمی خلیلزاد د نوي سفر په اړه باندې خبرګون ښایي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی د سفر په اړه باندې دقیق معلومات نه لري خو د اهمیت او نه اهمیت په اړه یې له هغه وروسته خبرې کولای شي چې له دوی سره یې ناسته وشي. دا واقعه د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ته رسیدو وروسته د افغانستان په ګردون سیمې ته د افغانستان د سولې په تړاو د زلمی خلیلزاد لومړی سفر دی. که هم د افغانستان حکومت له دې وړاندې د دوهې تړون یوازې د وخت ضایع کول بللي او د زلمی خلیلزاد په حد باندې هم نیوکه کړې خو دا چې ښاغلی خلیلزاد په خپل نوي سفر کې د افغان حکومت او د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د حکومت لخوا څه نوی پیغام ولري وروسته به معلومات وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په سفر وتلی او د مهال کابل کې دی. له افغان او طالب چارواکو سره به د زلمی خلیلزاد په لیدنو کتنو کې د دوهې د موافقې د بیا کتنې او غور مسله او د خبرو د یوې نوې پړاو د پایل موضوع شامل وي. افغان حکومت د جو بایدن د حکومت د هغه دریز هرکلی کړی چې وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې پر تړون بیا غور کوي. خو ولې افغان حکومت پر دې تړون چې بنسټ یې بین الافغاني خبرې پیل شوې دي بیا د غور غوښتنه کوي؟ اجمل اند د افغانستان د جمهوري ریاست لویان دوا خان مینپال سره په بس کې لمړی همدا پوښتنه کړې.
د افغانستان د حکومت دریز د توافقنامې چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو پر بنس امضا سو د ډیر واضح ولاوله هم موږ د توافقنامه غیر عملی او ناندرزه بلله او په دې کې ابهامات په دې کې یوازې یو ترهګرې او تروریستي ډلې ته امتیازات او موږ په دې باور چې دا ډله شتلې د اسلام او د ناټو د شتون په بانه باندې افغان وژنه په شلو کلونو کې بې دریغه د دې وطن خلک او د دې وطن زیربنا ونړوله بل هیڅ هدف نه درلود او دوی له دغه هدف څخه نه اوړي او نه فکر تغیر کوي. دا توافقنامه چې وروستۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو نوی حکومت او د افغانستان حکومت او ولس وارزول بیل دي چې امریکایي اړخ ته د اوربند تر حده پورې ګټه ورسي نور هیڅ ډول تعهدات په دې کې د طالب له لوري عملي نه سول. برعکس طالب د ناروا جګړې ته چې لا ول هم موږ په دې باور وشي د طالب د ملاتړو شپږ په دغه په سر کې پاکستان دی یوازې د افغانستان د خلکو د افغانستان د نظام په وړاندې باندې دغه ته شدت ورکړي.
ښاغلی مینپال په دې توافق کې په فایل کې زلمی خلیلزاد کابل ته ګڼ سفرونه کول مخکې لدینه چې دا هوکړه لاسلیک کی او د کابل چارواکو سره ظاهرا ویل چې په همغږي دا توافق او هوکړه لاسلیک کړي د ځکه خو افغان حکومت یو شمیر ژمنې هم د دې هوکړې له کبله عملي کړې.
کاملا موږ ویل چې په دا یو ټول اساس نه دی د غلط لپاره د سولې د مذاکراتو لپاره د افغانستان حکومت یوازې د دې پروسې د تسهیل لپاره ځینې ګامونه واخیستل او اندېښنې مو څرګندې کړې. اعتراضات مو وکړل ځکه په هغه ورځ باندې کله چې په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ دا توافقنامه لاسلیک کېدله ناټو سرمنشي او د امریکایي چارواکي په کابل کې او په آر کې ولو موږ په ډیرو وازو ټکو ور چې دلته د طالب او د پاکستان رابطه چې د طالب اصلي کور دی دا نه د تعریف سره دلته تضمین ورکړل شوی نه دی په سیمه ایزه کچه باندې چې د سیمې هیوادونه به د تراګرو روزنه پالنه او هلته پټنځایونه باندې نه ورکوي. د بندیانو د ډېر په بیړه خلاصېدو مخالفت مو وکړي او موږ په دې باندې باور وشي دا کسان چې یوازې هدف یې د افغانستان د خلکو د خپلو مسلمانانو ورونو وشل دي بل هدف نه لري او دا بیرته هغه تاوتریخوالي ته ورګرځي او دا تروریستي افکار چې د دوی په وینه کې اخیستل شوي دي دا تغیر نه کوي. همدا شي
ښاغلی مینهپال
څه شي د افغانستان د خلکو د پر اساس باندې اوس
غواړم دا وپوښتم چې طالبان دا ردی چې ګوندې خوشي شوي بندیان دي جګړې ته ستانه شوي، دوی وایي چې هغه بندیان افغان حکومت په یوه او بله پلمه یو شمېر بیرته نیولی دي. آیا تاسو داسې کسان لیدلی دي چې هغه بندیان وخوشي شوي؟
طالب خو دا هم نه مني چې د په تیرو شلو کلونو کې یوازې د افغانستان خلق وژلی دي، د افغانستان مخورې وژلی دي، ښوونځي او مکتبونه یې اړولی دي، وران کړی دی، پلونه او پلچکونه الوزولی دی. همدا اوس چې پر ارغنداب د کندهار پر ارغنداب باندې په ژړۍ او په پنجوایي کې کوم ناورین دی او پر لشکرګاه باندې دوی یو وحشي هجوم ورودام د منی طالب خوله د ټولو جنایت سترګې پټوي.
د معنا لرونکو
په دې باندې پوهی دي چې
د معنا لرونکو خبرو دی انتقاد شته دی، هم په طالبانو باندې کیږي او هم په حکومت باندې کیږي چې بین الافغاني خبرې دی دغه هوکړې لکه په پایله کې پایل شوې چې یو ډیر ښه پرمختګ و د افغانانو لپاره، ځکه د افغان حکومت غوښتنه هم د بین الافغاني خبرو پایل وله طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پایل شوې. افغان حکومت هم دا انتقاد شته دی چې د هیئت جوړښت دې ته په پام باندې چې واقعا د دغه خبرو کې پرمختګ وشي نه دی، کمزوري اشخاص پکې دي، داسې انتقادونه شته دی. څومره تاسو له خپل لوري
شي د طالب له لیست سره پرتله کوي چې کوم لیست جامع دی، کوم متنوع دی، کوم د نوي افغانستان د پرمختللي افغانستان د یو ډیموکراټیک افغانستان شي، په هغه کې ټول عذاب ټول فکرونه را یو ځای کیږي، له ښځو څخه تر نرو پورې، تر ځوانانو پورې، د تر علماو پورې، د پارلمان تر غړو پورې. زه فکر کوم په دې برخه کې د افغانستان ټول خلک پوهیږي چې جګړه طالب په کومه بانه د دوی پر خلاف باندې روانه کړې. طالب اصلا څه غواړي، د طالب اصلا فکر څه دی، په دې اړه باندې پوره وضاحت دی. ولې موږ د دې لپاره چې د افغانستان خلکو ته وښیو چې موږ هر ډول مذاکراتو ته په ټول اخلاص او صداقت باندې حاضر یو، د کله چې مذاکرات توقف سولو طالبان معمولی د شیر ولاړل او د افغانستان مذاکراتي ټیم مو مولي دی چیرې ولاړې، تر هغه وروسته کله چې موږ دوم ځل مذاکراتو ته آماده سولو تاسو د دوی ډلې ولیدلې چې پر کومو هیوادونو باندې ګرځېدو د څه لپاره.
د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپالو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د مارچ لومړۍ نیټه د تبعیض پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان اساسي قانون د هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض ممنوع کړی. د جزا قانون د تبعیض کوونکو د بند او نقدي جریمې په اړه وضاحت لري او ان هغوی چې نور هم تبعیض ته هڅوي په دې قانون کې ورته د جزا وړاندوینه شوې ده. د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه هم وایي چې د قانون پر وړاندې ټول برابر دي او د حق لري چې له تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن شي. خو په افغاني ټولنه کې د بشري او قانوني اصل ته څومره پاملرنه شوې؟ په دې اړه پام وکړئ د تفصیلي راپور ته.
تبعیضونه بیلابیل ډولونه لري: نژادي تبعیض، دینی او مذهبي تبعیض، توکمیز او ژبنیز تبعیض، جنسیتي تبعیض او نور. دا بیلابیل ډولونه په بیلابیلو ټولنو کې په بیلابیله کچه موجود دي. افغانی ټولنه هم ترې مستثنا نه ده چې څو لسیزې جګړې او له امله یې د زده کړو بهیر اغېزمنېدل لوی لاملونه ګڼل کېږي. توکمیز یا ژبني تبعیض تر نورو هغو ډېر خطرناک دی چې وروستۍ څو لسیزې په افغانستان کې ډېر محسوس او اندېښنې راپارولې دي. د نظر د یو شمیر خاوندانو په وینا د تبعیض دا ډول ټولنه ویشي او په ټوله کې ریښې وچوي. افغان لیکوال او ژورنالیست نقیب اروین وایي چې د یوویشتمې پیړۍ د انسان په توګه باید جلا له دې چې په کومو برخو کې له یو بل سره موافق یا مخالف یو، د یو بل قوم، ژبې او فرهنګ ته درناوی ولرو.
ما باید یک انسان در قرن 21 در یک کشور زندگی میکنیم بتانیم همدیگر به سادگی همونطوری که زندگی کردیم سالها و قرنها و همونطوری که عملا زندگی میکنیم.
موږ د یوویشتمې پیړۍ د یو انسان په توګه په دې هېواد کې ژوند کوو. باید په ډېرې سادګۍ سره دا وکولی شو چې یو بل راباندې ګران وي، صرف نظر له دې نه چې له یو بل سره موافق وي او که مخالف وي. هغه چې اغېزمنې څېرې دي او روڼاندې دي باید دا انساني غږ پورته کړي. یو انسان په توګه ولې باید ونشو کولی چې یو بل سره مینه ولرو؟ د یو انسان په توګه ولې ونشو کولی د یو بل ژبې، قومیت، فرهنګ ته او خصوصیاتو ته درناوی ولرو او راته ګران وي؟ یو د بل تر څنګ دا تنوع باید خوندي او پراخ
احترام بکنیم، به او دوست داشته باشیم و در کنار هم این تنوع را حفظ بکنیم و این تنوع را گسترش بدیم.
اگر از لوگ رو غزنی و گورا دویا هلمند و هیران گیریش کو پکتی آونیم گراریم ممگی پک بیراریم اگر از با میان و قنده هاریم ممگی پک بیراریم.
د مارچ لومړۍ نیټه په نړۍ کې د تبعیض په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. د افغانستان اساسي قانون د دغه هېواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا قانون 256 ماده حکم کوي چې هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبنیز یا سیمه ییزې تفرقې اچولو ته رابولي او یا یې ورته هڅوي په متوسط حبس محکومیږي، او که چیرې دا جرم نتیجه ورکوي یا له ګواښ سره مل وي مرتکب په طویل حبس یعنې تر 2 کلونو بند باندې محکومیږي. لیکواله او د ښځو د حقونو فعاله نعیمه غني بیا د تبعیض د یو بل ډول په اړه چې په خبره یې په افغاني ټولنه کې ډیر محسوس دی غږیږي.
کله چې ښځې غواړي چې د ژوند په بېلابېلو ډګرونو لکه سیاست، لکه ټولنیزې چارې او یا نورو برخو کې راپورته شي، نو د تبعیض له بېلابېلو ډولونو سره مخ کېږي. دوی سره داسې چلند کېږي چې ګواکې د دوی دا حق نه دی چې په دې چارو کې برخه واخلي. د دې په مقابل کې داسې ډلې خلک او ارګانونه هم شته چې مبارزه کوي او غواړي چې دا تبعیض له منځه یوسي او یا دا کمرنګه او رقم کړي.
اغلی غنی د جنسیتی تبعیض په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو په وړاندې د خندونو جوړولو په برخه کې په یو شمېر کورنیو هم انتقاد کوي. د بشر د حقونو د نړیوالې ټولنې اعلامیې په لومړۍ ماده کې چې د 1944 زیږدیز کال د دسمبر په 10 نیټه تصویب شوي راغلي چې ټول بشر خپلواک زیږي او د حیثیت، کرامت او حقونو له پلوه سره برابر دي. ټول د عقل او وجدان خاوندان دي او باید له یو بل سره د ورورۍ چلند وکړي. د همدغې اعلامیې په 2 ماده کې بیا راغلي چې ټول کولی شي پرته له هیڅ ډول توپیره په ځانګړي ډول له توکم، رنګ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بلې هرې عقیدې او دغه شان د ملي یا اجتماعي ثروت، زیږون یا بل هر وضعیت پرته په اعلامیه کې د ټولو راغلو حقونو او خپلواکیو څخه برخمن شي. د اعلامیې 8 ماده بیا وایي د قانون په وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن شي. افغان لیکوال او شاعر دیا سنگ انجام بیا په افغانستان کې دینی او مذهبي تبعیض هم د اندېښنې وړ ګڼي. ټینګار کوي چې باید ټول یو د بل دین، مذهب او عقیدې ته درناوی ولري. ښاغلی انجام دا خبرې په شاعرانه انداز کوي.
ژوند ښکلی دی، افغانستان زمونږ هیواد دی، نو مونږ باید په افغانستان کې میشت ټولو قومونو، قبیلو ته درناوی وکړو. ولې؟ ځکه چې د باغ ګلونه رنګ رنګ دي، باغ په رنګ رنګ ګلونو باندې ښکلی ښکاري، او باغ کې چې ګلونه نه وي باغ ویجاړ دی. ژوند ښکلی دی،
رښتیا هم ژوند ښکلی دی. تبعیض یې بدرنګه وي او له همدې امله دی چې د بېلابېلو شونو لارو یې د مخنیوي او غندنې هڅه کیږي.
یخ کو خ خلقو خلقو كل خلقو يا خلقو 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 كل خلقو مني سي جوندم تاتو بك مني سي دات خپڑی واخلے بال یوستڑی واخلے دات خپڑی واخلے بال یوستڑی واخلے من خپل دے من خپل دے
د تبعیض په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی راپور مو اوریده. اوس هم ورځو نورو موضوعاتو ته. په روزګان ولایت کې په وروستیو کلونو کې د چرګانو د ساتنې فارمونه زیات شوي دي. د چارې کله یوې خوا په دې ولایت کې د چرګانو غوښه زیاته کړې، له بلې خوا یو شمېر کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. ځایي چارواکي وایي هڅه کوي د چرګانو فارمونه نور هم زیات کړي.
د ترینکوټ ښار څخه وتلي هغه شاړې ځمکې چې کافي اوبه نه لري، اوس پرې ځینو کسانو د چرګانو فارمونه جوړ کړي. دا د ترینکوټ ښار څخه لرې په بېده قاري سیمه کې د ویشت کلن داد محمد د چرګانو فارم دی چې موږ ته یې دروازه پرانیسته او د فارم د لیدو اجازه یې راکړه. داد محمد دا مهال په دې فارم کې د شاوخوا 15,000 سپین رنګه چرګانو پالنه کوي. دی وایي هر چرګې څه باندې 1 کیلو وزن لري. داد محمد ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې بزګري کول او په خپل ځمکه کوکنار کرل، خو دا چې کوکنارو ګټه ورته نه کول، اوس یو کال کېږي چې دا د چرګانو فارم یې جوړ کړی دی.
خو داسې غریب خلک مقصد دا چې دی دا په 2 میاشتو کې دا یو فصل وځي. اوس داسې هم راغلي چې په 2 میاشتو کې تقریبا 1,000,000 دا تیر فصل ما خپله په دوه کې وځي. چې زه خپل یو بزګر سړی یم، تاریخ مې کړه و چې ما تاریخ کار پرېږدي تقریبا ما کال کې چې زه دا مزدوري کوم. په 2 میاشتو کې دا فصل ختمېږي، کنې چې یو لږ ثمر ګل کړي بیا هم موږ نه تاوامي کېږو. 1,500,000 بیا زه 1,500,000 د 4,000,000 پورې 3,000 چې چای نشته ګټه کړي.
داد محمد وایي په دې فارم کې ورسره 15 نور کسان هم په کار بوخت دي چې د میاشتې هر یوه ته 1,000 افغانۍ تنخوا ورکوي. په ترینکوټ ښار کې اوس مهال د چرګ یو من غوښه چې 4.5 کیلو کېږي په څه باندې 100 افغانۍ ده. نقیب الله چې مخکې بېکاره و او اوس په دغه فارم کې د میاشتې په 1,000 افغانۍ کار کوي خوښ دي. هغه وایي دا ورته یوه ښه بوختیا ده، خو د چرګانو د فارم د کارکوونکي په توګه هغه له هغه ستونزو خبر دی چې فارم لرونکي لري.
دلته اوس کار کول ته موږ ته ښه د کار زمینه برابره سوې ده، او دلته دا فارم چې دی ډېر مرضونه یې کړي دي. ګونه زرګونه زموږ چرګانو د مرض ختم کړل. مرض که موږ ته دولت پاملرنه وکړي بیا به موږ ته د کار موږ ته زمینه برابره سي. هم چرګان به زموږ دپاره چې ښه دواوي یا ښه دغه ورته برابر کې او موږ ته د کار زمینه برابره سي. موږ
د کرنې او مالداري د ریاست چارواکي وایي دا مهال روزګان کې د چرګانو د غوښو 15 فارمونه دي، خو د دې فارمونو څښتنان وایي په فارمونو کې د بېلابېلو ناروغیو له کبله زیات شمېر چرګان مري، او د دې سبب سوې ده چې زیات خلک د چرګانو د فارمونو جوړولو ته زړه ښه نه کړي. پوښتنه دا ده چې د چرګانو فارم لرونکي څنګه کولای سي چې په فارمونو کې د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیسي. دا پوښتنه مې د حیواناتو له یوه ډاکټر شاه محمود څخه وکړه.
دغه لپاره دغه دي چې مثال دلته یو خدا فارم چې داسې خدای داسې جوړ شي، یا د بایک یو طریقه داسې وسي چې دلته د فاشې دوزان د کړکۍ ته ورته وسي، بیا پی په سره بلاس په هغه باندې اوبه راځي لکه کوم چې دا کولر دی په هغه سر کې غټ اګزازونه ولګېږي د دې په پیشل هوا وځي دلته د هوا را کشي را سړه هوا دغه یو علاج ته.
ډاکټر شاه محمود هم دارنګه ټینګار کوي چې فارم لرونکي دي د چرګانو د پالنې په برخه کې وخت نه وخت د حیواناتو له ډاکټرانو سره په تماس کې ووسی او د هغوی سپارښتنې دي عملي کړي. د اورزګان د کرنې او مالداري ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله 15 د چرګانو فارمونه زیات شوي دي. د دې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دا فارمونه به سږ کال 1500 ټنه غوښه تولید کړي، خو نوموړی وایي چې دا غوښه لا هم د اورزګان ولایت لپاره کافي نه ده او دې ولایت ته لا هم له کندهار او نورو ولایتونو څخه د چرګانو غوښه واردوي. نوموړی وایي اداره یې هڅه کوي چې د چرګانو له فارم لرونکو سره په بېلابېلو برخو کې د خپل توان سره سم مرسته وکړي، څو په دې ولایت کې د چرګانو فارمونه وده وکړي او وکولای سي چې لږ تر لږه د اورزګان د اړتیا وړ غوښې او هګۍ همدلته پوره کړای سي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام لرو. د راپورونو برخه پای ته رسېدلې، 2:30 دي. د مخکښو ښځو د پروګرام له وړاندې کولو مخکې نوریاس نوري لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي میخیل الزاد چې نوی کابل ته رسېدلی، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. د دغه شورا ویان فریدون خوزون په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته یې راستولی، ویلي چې ښاغلي عبدالله له خلیل زاد سره د سولې پر بهیر، د دوحې پر مذاکراتو، د دوحې پر تړون، د امریکا پر روانې بیا کتنې او په هیواد کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې ادارې سیګار په یو نوي راپور کې په افغانستان کې د امریکا د میلیارډونو ډالرو د بې ځایه لګیدو خبر ورکوي. سیګار په دغه نوي راپور کې چې نن دوشنبه خپور کړی، ویلي چې د امریکا د نږدې 1.8 میلیارد ډالرو پانګه چې له 2008 کال راهیسې په دې هیواد کې پر ودانیو او وسایطو لګولي، یوازې د 343,200,000 ډالرو په ارزښت ودانۍ او وسایط په ښه وضعیت کې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سهشنبه د زیمبابوې د کرکټ له ملي لوبډلې سره د 2 ټیسټ لوبو او 3 شل اوور لوبو مسابقې پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دغو لوبو لپاره یې ښه چمتووالی نیولی دی. دغه لوبې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان په کوربهتوب ترسره کیږي. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خوشینی څرګنده کړه چې پرون د امریکا له متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړي. پولیسو په میانمار یا پخوانی برما کې لکتر لګه 3 معترضان وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش د اعتراض کوونکو ځپنه په سختو ټکو غندلې ده. د اروپایي ټولنې او ارمنستان ترمنځ هغې هوکړې چې د یو شمېر مسایلو په اړه دوه‌اړخیزې اړیکې لا پیاوړې کوي سرلننه اجرایي بڼه خپره کړه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذ ته ځانګړې سوي د شرغلاست زملالي بشریم تخنیکی چاري می رحمت صاپي پر مخړي. د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې زموږ ملمنی حسی اندړ او همدارز فاطمه مرچل دي. اوس زموږ د خبرونه لمړی ملمنه فاطمه مرچل را سره پرلې کده. اغلی مرچل د پکتیا ولایت اوسیدونکو ده. د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستيال ویاندې په توګه کار کوي. میرمن مرچل، ازادي رادیو ته شرغلاست.
مننه تاسو نه، ډیر زیات تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
تاسو څخه هم ډیر مننه چې وخت مو وایستې او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جان، تاسو د ولسمشر د مرستيال ویاندې په توګه کار کوي. تاسو په هیجه چې په افغانستان کې یو سړی سالاره ټولنه ده او هلته د شذو لپاره دا ډول چې د ویاندې غونډې کار کوي، دا شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځنګړې توګه له څه ډول ننګونو سره مخ شوي یاست؟
بله، من تاسو پوښتنه زه تاسو په دغه باندې وایم چې ګرچه تاسو خبره ترې او هدا پر صحیح ده، دلته زموږ جامعې کې بعض مشکلات او ستونزې شته، بل خصوص خدو ته چې مثلا داسې موقفو کې کار وکړي بعض ننګونې شته، خو فعلا دغه مشکلات تر دې حده حل شوي. ځکه زموږ ګورو تقریبا د خدو ونډه په دې اوسني حکومت کې په ډېره کچه پورته تللې، تقریبا یعنی 10% فعلا 10% په حکومت کې ښځې خپله ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې، مګم خوشبختانه زوږ کولای شم وایم چې په دولت کې، په حکومت کې ټول ښځینه چې کار کوي فعلاً مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه مهیا کیږي چې ښځې وکولای شي، انجونې او ښځې وکولای شي چې حکومت او دولت سره، خپل ټولنې سره، خپل کوم څه لري دغه سره کار وکړي. نو فعلاً دغه ننګونه تر ډېر حده پورې کم شوي او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي چې ښځې ته ډېره ونډه ورکړي چې په دولت کې کار وکړي.
تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ شوی و که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللی وست؟
ما خپل حقوق لسانس از دکړې په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغ یم په 2011 کې. هغې نه وروسته ما بیا ځینې سان ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکړ او د هغې نه وروسته 2013 کې دغه یو بورسه وه چې د امریکې دولت لخوا د ایران سوی وه، نو هغې بورسې ته ما خپل اپلای وکړه او دې کې زما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره و او بالاخره تقریبا دې پروسې درې مرحلې لرلې چې اپلیکیشن و او هغې نه وروسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو وه پخپله په سفارت د امریکا سفارت په کابل کې. نو هغې نه وروسته زه وکولی شم چې تقریبا د یو کال پروسې نه وروسته دې ازموینه زه په موافقه توګه ووځم او دا بورسیه ما ترلاسه راوړه چې په 2014 کې زه د امریکې متحده ایالاتو ته ما سفر وکړ او هلته ما خپلې د ماستري زده کړې هلته تقریبا یو کال کې مکمل کړې. ما مثلا په د کابل پوهنتون فارغ شوم، هغې نه وروسته ما ته شپږ اووه کاله کېږي، اته کاله ما په حقوقي برخې کې کار کړی. د څه کاله فارغ شوم، هغه نه وروسته اولنی کار یعنی ما د دلته ورته وایي انټرنشپ ورته وایي چې ما د هغې دورې نه ما شروع وکړه چې زه د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د ستاژ دوره شروع کړه. هغې نه وروسته بیا ما د امریکې د سول انسټیټیوټ ورته وایي هغې کې بیا ما وظیفه واخیسته، بیا بنیاد آسیا ته ولاړم، همدغسې نور وزارت عدلیې کې، وزارت مادن او پټرولیم کې الته. نو تقریبا ما په لیګل یو حقوقي برخه کې اته کاله کار وکړ او اخر ځل زه د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم. هغې نه وروسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي سلاکار سره زه د حقوقي بورډ رئیس وم. نو هغې نه وروسته بیا زه د ویاند د مرستالې ویاند په توګه دلته وټاکل شوم. نو دا غبرګون دی ځکه و چې خلکو زما دا بکګراوند په هکله هیڅ ګونه معلومات نه لرل او ګواکې دوی داسې فکر کاوه چې دا به ځکه چې هلته زما هغه بیوګرافي یا معلومات هم چوګل سي وو فقط څومره ذکر سي وو چې د ماستری کچې ذکر د امریکای څخه کړې. نو دا سه یو فکر سوای و چې دا به امریکا کې اوسېدل او غلطه لوی سوې ده، نو فقط د سر اورل سوې د پوسټ کې مقرره سوې او اصلا دا نه وو. نو خبرګون بعض وخت دغه نه تکمیله معلومات او څوک چې پوره تصویر ونه لري وتمن زموږ ټولنه بیا دا خبرګون خي او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړئ چې خدو ته بعض وخت لګډیر تننګونی سره مخامخ کیږي.
ما چې د ډیری شوزو سره چې په دولت کې یا همداسې په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خاله را سره کړي ده چې لومړی ستونزه خدای چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي، یعنی د دوی په مخ کې بیلابیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پریښودل کیږي. خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي، یو مقام ته، اصلي ستونزه هغه مهال پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خوا څخه چې د دوی سره په هغه اداره کې کار کوي د هغوی د خوا څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د دوی دغه خودي نه مانی چې د یو شد څخه دی فرمان تر لاسه کیه یو شد دی ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکوه، یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شد خبره ومني، خو دوی ته داسې معلومیږي چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي. دغه رقم ستونزې چې شد ور سره مخامخ سي دوی څنګه کولای شي چې د خپلو امکارانو ته یا هغه کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت کړي چې دا اصلا یو مسلکی کار دی چې دوی باید وکړي او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي.
اول خو زه باید تاسو ته وایم چې بلې شاید ځینو ادارو کې دا خندونه اوسي، بالکل د ښځو لپاره لږ څه مشکله ده چې مثلا اول یو موقف ته ورسیږي، بیا هغه موقف ته چې دوی رسیږي بیا هلته ځینې ننګونې د همکارانو لخوا به وي. مادام خوشبختانه اوس وضعیت ډېر ښه سوی ده که چې ما تاسو ته مخکې مې وویلې، اوس دغه خلک پوه سوي دي. اوس په افغانستان کې ماشاءالله نجونې او ښځې د خپل حقوقو نه دفاع کوي که دوی
په ادارې کې کار کوي کو دوی مثلا زده کړې کوي نو خپل حقوق نه دفاع کوي دوی په دې برخه کې ډیر پرمختګ دوی کړی دی نه اوس هغه نګونه چې مخ کې د بعض لخوا کېدل اوس شاید هغه ډیرې کمی شوي وي خو بیا هم دلته زه به دومره ووایم که مثلا زموږ کومې نجونې یا ښځې په داسې ننګونو سره مخامخ کېږي دوی باید د دې ننګونو په مقابل کې ودرېږي دلته اداري اصول شته لکه تاسو خپله وویلې اداري اصول دي نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراتب مراعات کړي سم نو یو سړی همکار یو خپل کومه ښځه په رئیس یې انرژي نه په پورته موقف کې هغه داسې نه ورته ویلې چې مثلا تاسو نه امر نه سم اخیستل یا کار نه سم کول ځکه دلته اداري اصول دي اداري اصول باید مراعات شي نو او همچنان ښځې باید ته موږ خپل باید ته اجازه ورنو کړو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نسو اخیستای دا زموږ هغه هم اخلاقي مسؤلیت هم اداري مسؤلیت هم کاري مسؤلیت ده چې دا داس نه غوڼ مقابل کې ودرې کړو هم اداري اصول له هغه هم خپل دا موقف باید حفظ کړو
مننه فاطمه جانی اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به واخلم چې دوی کومې پښتنې لري یا تفسیري مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده ډیر مننه ستاسو پښتنې مو دواړې واخیستې اوس په ورسو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده
بلې محترم ملالې خورې تاسو ته او محترم ستاسو ملمنې ته او د آزادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم بلې اول قدم کې خو جناب خورې تاسو ته او ټول اوریدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیموم او رسول سلام څخه واقعا چې سړی خزو یا نارینه دا چې دی دوه نند الله تعالی بندگان دي او ورته تعالی رب العالمین حقوق ورکړي دي باید یو بل حقوق ته درناوی باید په اسلامي اصول باندې وشي او نور چې په ټولنه کې هر قسم دریض او نظر د خلکو وي ولی موږ تاسو ته پکار دا دي چې په خپل هغه مسولیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې موږ تر کړی د پاره باندې هم خزی هم نارینه باید د یو بل حقوق ته باید احترام ولري او په ځمن کې زلات دغه د مرستیا د ویان سره نه دا پښتنو دا چې تاسو د حقوقو ته څنګه کې یعنی تاسو لور زده کړې دي او کمال خو دا د یو سړی خپل ځان ورسې یو درجه ته ورسې چې دي هغه نور خويندو لپاره باید کار وکړي کنه اوس عمر تاسو په افغانستان چې دي په مختلفو ولایتونو کې چې د پراتی ولایتونو دی حالت خزي چې دي په بدو کې ودونه ورکول کیږي او هغه چې دي په وړکتوب کې هغه یعنی هغه ودونه هغه ورکول کیږي همدارنګ هغه میراثونه ورکول کیږي نو په دغه سي هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دی چې تاسو د جمهور د یو مرستيار وان تاسو په دغه ستونزې تاسو پر رسمي چې د افغانستان د ټولو لسونو نمائنده د هغه سره دغه مشکلاتونو تاسو څومره شریک کړی دی او خوندا سپانه په افغانستان کې دا مشکل ستدي زمونږ خوري چې بعضي هغه خزه دي چې هغه سړي دی یوازې خپل موقفونه کوي خپل ځان رسوي او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کې لاس او ګروان دي د هغه هغه حقوق ته تحفظ لپاره کوم داسې عملي اقدامات کوي او په دوم قدم کې زمونږ خزونه دا هله ده چې دایت دی یوازې دولتي ادارو کې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کوي او باید خپل هغه کا شخصي کاروبار حرفه زده کړي داسې نور لارې چارې چې د هغه سره د هغه اقتصاد ښه کیږي هغه بخښتون باید توجه وکړي ځکه په افغانستان کې په هر کال کې 2.5 لکه اشخاص موږ د پونټرونو نه فارغین لرو چې په هر کې نارینه هم دي او ښځې هم دي نو دومره خلکو ته په حکومت کې ونډه ملاوېدل نو زما په نظر باندې دا مشکل دی چې په هر کال کې هر چا ته مطلب حکومت کې وظیفه وشي او استخدام شي.
مننه تاسو نه. د ښاغلي محمد الله یو سوال دا متعینده نسل ته کنه مثلا څو کوم برنامه یا څه رقم کولای شي چې دوی یو ښه برنامه ترتیب کړو. فعلاً زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلاً ډېر ښه روان دی. ځوان په کال ته 15 کلو مخکې که وسوګو زموږ ځوان نسل کې انجونې که هلکانې نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چې دوی څوګورې په اداراتو کې ډېره ښه ونډه لري او بالخصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلاً کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې باظرفیته او شایسته اوسي نو دوی ته کاري هغه برابره کړي کاری زمینه. یو خبر او بل دا بل ور څه ویلې مثلا چې بعضې ښځې دي مشکلات لري یا مثلا زه په دې موقف کې څه رقم کولای شم چې دوی سره همکاري وکړم. هو ولې نه طبعا زه خپله غواړم چې انجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم انجونې او بالخصوص انجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولای شم ولې نه وایکم. زه د کوم بورسیل طریقه چې زه تللی وم امریکا ته موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو اس لا المنی اسوسیشن ورته وایي او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي. نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کېږي چې موږ دا انجمن ایجاد کړی دغه ټولنه مې ایجاد کړې او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره په کم کولای شو ټولایاتو ته انجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي چې مثلا هغوی هم د کله چې د لسان زده کړې پوره تکمیل کړي وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیابه شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړ زده کړې تکمیل کړي. نو په دې برخه کې زخپله د ټولنې غړی یم او دلته کوشش کوم چې موږ بعضې سیمینارونه ورکشاپونه لرو بعضې ولایتي سفرونه هم لرو. نو موږ په دې برخه کې کار کوو. نو دې طریقه غواړم چې که زه وکولای شم چې خپل خویندو ورونو دواړو ته لکه دوی څه وویلې چې مثلا هر کال ډېر فارغین لرو موږ نو که هغوی وکولای شو څه رقم دوی ته د تحصیل د لوړو زده کړو زمینه مساعده شي نو دې برخه کې هم موږ کار کوو.
ډیر زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت و ایسته یو د ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو تاسو فاطمه مرچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکې ده. د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندې په توګه کار کوي. تر یوې لنډې دمې وروسته بل خپلې دوهمې میلمنې حسی اندر سره یو.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شارغلاست. اوس هم د خپلې دوهمې میلمنې حسی اندر سره یو میرمن اندر د ساينس پوهنځي څخه لیسانس کړی دی او ماستری یې د پیام نور پوهنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخیستې ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري. میرمن اندر د مخکښ شدي پروګرام ته شارغلاست.
علیکم السلام. مننه کورواګان. زه هم خپل وار سره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او تاسو د راډیو له لارې ټول افغان ولس ته او تخنیکي کارکوونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله او سرلوړی اوسئ.
میرمن اندړ لومړی پښتنه به دغه درڅه وکم چې تاسو د تعلیمي او تربیتي مرکز لري. په دغه مرکز کې تاسو تمرکز په اساسي توګه پر کومو برخو دی؟
زمونږ د تعلیمي او تربیتي مرکز اساس په دریو برخو کې ده. یو خو وړکتون ده چې هغه خپل شاګردان په دریو کټګوري کې موږ لرو. وړکتون چې ښارګال لومړی سنف وړکتون دوهم سنف وړکتون دوهم مکتب ده خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده او موږ شاګردان تر اوومه سنف اتمه سنف پورې لرو. په څنګ کې موږ یو بخش دی ورسه شهده نظامی پر نوم یو پانگه هم به مکتب که لرو چه کلا کلا آقا شهیدان و ورسه چه دو درست دفاع لخوا یا دین امنیتی ارگانون و لخوا مونگ تماری که کلیدی که بیا قصری او بیلا فیس نه مونگ سهمیه ورکره ده او دویت کوشش لانده نیستو. اصلا زمون مرکز نهات انتفاعی مرکز ده مون کسیش کلیگو خصوصی سکتو که راجستاریم.
ډیره مننه ستاسو څخه. اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته د دوی پښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
ملالی جان السلام علیکم. زه محمد احمد کندارس.
محمد صاحب مننه چې آزادی رادیو ته مو زنګ وهلی دی. زموږ میلمانه حوسی اندړ ده او د مخکښ شدي پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
اندر صاحب چیر زکر کری جدا سی وان کری جدا سی لگر آکر شید جب افغانستان کی کری کی بخاری چیز کری
السلام علیکم مظلوم یار دیکھیں من ولایت تخصیص دلتا تلپن پر لکا دلتا خوب علمان کے شد تا قومی لحاظ پا سیاسی لحاظ تر پشار لانے جی دلتا زمور جوان زمور سیاد زمور مکتب زمور تعلیم مهم دی کم حقاق امیدون چی زمکان بخ کے شد پا ترافی سمی کی درگو للا آغا ہل امیدون زمور تا دخال کو سرخاب اسول خدمه خلو ارزو داده چه دا باید شد روزی نخفل حق لپر مبارزه وکی تا چه حق ورکول کیجه نه حق خوشتل کیجه چه بید خفل حق تا بتلاش ونده چه خوشتنه ونده که بید حق چوب ترکور نور کیجه چوب چه گوی پلان ولده چه داره ولده حقا کوله سی چه دا مشکلانه که خود دی آغا رفتارانی چه داوی چه داده ولسمش رو مرسیانه دا کیوانه دا دا کولای شي چې مراد ته شوزو مشکلات ورال کی
مننه کوم د دواړو اوریدونکو نه ما تعلیم په کابل کې کړی دا او مې صدايا مکتب مې په مبسوسانی صدايا مکتب کې ورسته لېسي دا ورانې پر بدل شي په لېسه کې او فاکولټه مې د ساينس په ریډ کې او بیولوژي د ډپارټمنټ نه فارغ شوم کابل پانتون ماستری می افغانستان د پیام نور په پانتون کې کړی ده او ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی ده له شروع نه تر اخره پورې ډېر لږ وخت لپاره شرایط ښه نه وو او امنیتي ستونزې لږ ډېر شو یو دوه کاله مونږ مهاجر شو نور ټول ژوند زما په افغانستان کې تیر شوی ده او همدلته پیدا شوی وم همدلته زړه او د دې ورور ته د سوال په ځواب کې باید ووایم چې دقیقاً پاک وختل کیږي نه ورکول کیږي مګر په ښارونو کې په مراکزو کې د ولایتو په هغه سیمې چې د کلک قانون چلیږي خو طبیعي ده چې مونږ خپل غږ همیشه پورته کړی ده خپل آواز مو همیشه پورته کړی ده او که هر یو خو ته یو فرصت مساعد شوی ده چې د خپل خویندو آواز چې په کلیو بندو کې ژوند کوي پورته کړي له هغې فرصت نه یې اعظمي استفاده کړی ده اوس زمونږ اصلي ستونزه په د ښارونو په منځ کې نه ده زمونږ د ښارونو خویندې اکثرا د تعلیم حق هم پیدا کړی ده د خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي زمونږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بانډو کې ژوند کوي په کلیو او بانډو کې ژوند کوي شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته ځینې ساحو کې دوی شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي هغې ته هم لاسرسی نه لري نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې په هغو سیمو کې چې نام دی او امنیتي مشکلات او ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له وجې ماشوما نجونې له مکتبه پاتې کېږي له درسه پاتې کېږي یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کې کوم ګواښ وي زموږ تقاضا زموږ هیله د زموږ د سپینګیرو نه د مشرانو نه هغه خلکو چې په هغه کلیو ساحو کې اوسېږي همدا ده چې دوی د خپل ولس په خاطر د خپل خلکو په خاطر له ملي برنامو له ملي پروژو لکه شی چې د دوی حق ده لکه د مکاتبونه د ساتنې د فعالېدلو د کلینیکونو د جوړولو د ساتلو نه او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي او د دوی په ژوند کې سوکالي راوړي او د دوی کورنۍ خوشحاله کوي هغه کې همکاري وکړي، مرسته وکړي او شوراګانې جوړې کړي، هماهنګي وکړي، مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي، تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري هلته د دوی دپاره مکتبونه، شفاخانې، کلینیک، مدرسې او نور برنامه او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي. نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده او نه د هغو ښځو چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي. دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده چې دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق چې د اقص په قوانینو کې او په شرعي حق د خوندو ده په کلیوالدو کې ښځو ته ورکړي، هغومره زموږ خویندې ارامېږي او شاکېږي او ژوند کې بدلون راځي. که د ښځو په ژوند کې بدلون راغله، کورنۍ کې بدلون راځي، کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام واوسي، خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي او یو سوکاله او آرامه ژوند کوي. چې متاسفانه داسې نه ده په همدغه لرې لرې سیمو کې حتی په مراکزو کې زموږ هغه دوستان، هغه سپینګیري، هغه مشران، هغه ورونه چې افغانان هم شکر دي، الحمدلله مسلمانان هم دي، بیا هم خپل خویندو ته، خپل مور ته، خپل خور ته د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي. دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکاټ کې نور حقوق شهروندي حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس موږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم زموږ د مبارک دین اسلام کې ښځه او نر فرض ده، مګر زموږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او یوه عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسله ده، د صحت ښځو دپاره یو شرعي حق ده، په نارینه باندې، په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او باندې فرض ده چې خپل ښځه، خپله کوره ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي، دوی ته رسېږي، همداسې لوس هم توجه وکړي. چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده. که هلک مریضېږي هلته کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوړي او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي، دغه دوشنبه ورته ورکښه کېږي، پالته استراحت ورته ورکه، یو دم اسکرین تابلیټ ورته، یا پارسامول ورکښه کېږي. چې دا ذهنیت په مجموع کې په زموږ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده. یعنی انجینر هغه حقوق چې دوی خپل بدونو ته زمنو ته قایل دي خوند ته نه دي. میراث حق ده، ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث شرعي حق ده ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله، یو پاچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړی نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راته، ورور ورته وایي چې بیا مړی ده نه راوړم، او دا ښځه د دې لپاره چې مړی یا دیوی نه ونوزی مړی د پلار په اجازه کې خاصی د خپل میراث خپل ورور ته تیریږي، حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده، ځکه چې میراث شرعي حق ده. اصلا زموږ ورونه، زموږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي. که هغه موږ د شرعیت په چوکاټ کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو، هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنی دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې هسته هر څوک ډېر ولور ورکړه، که عمرې اتیا کلن وو، که په دوه ښځې یې درلوده، که په کور کې یو سله ډېر جنجالونه او مشکلات هم درلوده، چې مقصد ولورې قوي وي، ډېر وي، د شریعت په خلاف څوارلس کلن نجلۍ ورته نکاح کوي، نجونې په بد کې ورته ول کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو یې ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، لیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید هیله خصله له ځانه شروع کړي. نو دا نارینه اگر روم آن نارینه چې تحصیل کړی ده، تعلیم کړی ده او شریعت باندې پوهېږي، په شرعي علوم یې ویلې ده، تفسیر شریف یې ویلې ده، حدیث نبوي یې ویلې ده، هغه باید په کلي باندې کې اصلاح کړي چې دا د ښځو حقوق لاسته راشي. مدني حقوق خو خیر هغه د کلي ښځې مدني حقوق هم نه غواړي نو په کسا کې نه دي، مګر د شرعي حقوق باید ورته ورسېدلي وسي او ورته ورکړل شي. نو هیله لرم چې زموږ ځوانان، زموږ مشران، زموږ سپین ږیري دغو ټکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي او هغه حقوق شی چې د خویندو ده په دوی ته ورکړي. او بیا هم زما تعقیب د ملای مامانو نه ده، د علمای دین نه ده، د سپین ږیرو نه ده چې دا مسایل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي، ترڅو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناآګاه دي او خبر ورباندې نه لري او په دې نه پوهېږي چې د یتیم حق خوړل څونه ګناه ده یا د کونډه حق تلفول څونه ګناه ده او الله جل جلاله څونه په خلکو باندې په قاریږي چې دا ظلمونه کوي، خبر شي، آګاه شي ترڅو چې دا ظلمونه په ښځو باندې ونیسي.
ډیره مننه اندړ صاحب چې تاسو وخت وایستي او لمر سره مو د مخکښ شذې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. د مخکښ شذې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.